ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساج ملو ټکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نیکی خلی او سلامونه ومني د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو د زده کوونکو سره ملاقات او د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یو وار بیا ژمنه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدر هم راوړي. د خبرونه پر وسته نیمه کې به درته د مشال مرکه ونیزه خبرونه کې دوه مرکه اورو خو له هر څه مخکې خبرونه د انیس حاجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وای د فاټا اصلاحات لپاره با لوی اتحادیه جوړوي او ټول ګوندی سغونډه برابرلی. د پاکستان پوسمشر لیرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی او د امریکا په ټکساس ریاست کې لګ تلګ شپږشت کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وای د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو لپاره به ډېر سر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پرنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پېښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچته.
دغسې پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ولی باغ کې د قبایلي سیمو زده کوونکو تنظیم سره د یوې غونډې پر مهال وویل که حکومت سر تر سره د فاټا اصلاحات عملي نه کړل نو دوی به پر ضد لسنو ګوندونو سره یو سي لویا اتحادیه یا ګرانډ الائنس جوړ کړي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکلې شوې مشر وای ګلوبلایزیشن یا عالمګیریت ته په کتو له اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. ډاکټر کبلایاس د ولسمشر ممنون حسین لمر سره تر دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر منتخب شوې. د تیر ماسپښین مشال لډیو ته ویل د خپلې دندې تر پیل وروستو له هغو عالمانو سره ویني چې پر دینی او عصري دواړو علومو نظر ساتي. ډاکټر ایاس ویل د همدې مشورو پر اساس به بیا خپله تګلاره روخانوي. پاکستان نصیحتي کونسل د قرآن او سنت پر رڼا کې پارلیمان ته د قانون سازه مشورې ورکوي. ډاکټر ایاز په د مولانا محمد خان شیرانی سینی سي. شیرانی په خپل کاري دوره کې اسني لانجمني سپارښتنی کړې وي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا د ایران په سفر رسیدلی دی. د پوسټ اطلاعاتو څانګې بیان آصف غفور په خپله ټویټر پاڼه لیکلي جنرال قمر باجوا پرون د تهران په رسمي سفر ورسید او هلته به له پوځي او حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان سرکاري میډیا بیا وایي چې نوموړی به د خپل درې ورځني سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوسه کورمه کې د ګاډو چلولو ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. د کوسه کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پر مشال لیډیو ته ویل د سیمې په مرکزي لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. نوموړی زیاتوي اوس په یو کم عمره تن ګاډي نشي چلولی او په ګاډي کې په زیاتو سپرلو هم بندیز لګول شوی دی. بلخواسایي اوسیدونکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ټرافیکي قانون نافذولو دا کار ستایلی دی. د افغانستان په کندوز ولایت کې نیټو ځواکونو د ورلد میروز حمله تایید کړې او ویلي چې د عامو وګړو د بشري دایداو په اړه څېړنه کوي. د نیټو بیان ټام کریسبرګ پرون په یو بیان کې ویلي چې د اوسنۍ پېښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری هم پرون مشال لیډیو ته ویل پوځي قوماندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د عامو وګړو د مرګ شوبلې د رپورټونو پلټنې وکړي. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ست مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د والی بیان د تولا خوګیانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پرون څخه پیل شوی د دې درې ورځنی مهم لپاره پوره انتظامات شوی دي.
د دې کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار ولایت کې شاوخوا 1000 د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی.
افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې سکل د پولیو یو پیښه رپورټ شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شاهزاده منصور په ګډون ناست ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست وو. دا پیښه پرون په سیر صبح کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال شوې ده. په پیښه کې د سیر صبې مرستیال ګورنر شاهزاده منصور هم وژل شوی. چارواکو د پیښې لامل نه دی یاد کړی خو وایي چې پلټنې دوام لري. منصور د شاهزاده مکرین بن عبدالعزیز وی او د باچا سلمان خپل وو. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې لږ تر لږه شپږشت کسان لاغرسته وژل شو چې یو تن د چرچ دننه په خلکو ناتاره ډزې پیل کړې. دا ډزې پرون د ټیکساس په وخت د سهار څه باندې یولس بجې د عیسایانو د عبادت پیلېدو شاوخوا شل منټه وروسته وشوې. په پیښه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوي هم دي. خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوکه برید کوونکې ډیوین پیتریک نومیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه شپږشت کلن پیتریک په سین انتونیو کې اوسېده او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره اړه نه درلوده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان دورې پر مهال د حمله غندلې او دا یو شیطاني عمل ګرځولی دی. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعه یاغیانو له لوري پر ریاض ښار د بلاستیک میزایل وشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایل دا پیښه یو جنګي عمل هم ګرځېدلی شي. پوځي ائتلاف نن سهار په یو بیان کې ویل د ایران رول او حوثي یاغیانو ته دغې نیغ په نیغه هدایات د جارحیت یو څرګند عمل دی چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښونه جوړوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له هغه دوه ورځې وروسته یمن ته ځمکني سمندري هوایي رسد بند کړ چې دا پلاستیک میزایل ریاض خار پنه خکړ. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي، یو په 100 روپے سلویخ پیسې خرڅېږي، یو پاؤنڈ په 100 روپے او په 100 روپے 50 پیسے، یو یورو په 140 روپے دیش پیسے او په 140 روپے 80 پیسے، یو درهم په 10 روپے 30 پیسے اخیستل کیږي او په 10 روپے 3 دیش پیسے خرڅېږي، یو ریال په 30 روپے 40 پیسے او په 80 روپے 350 پیسے، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے، په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کی او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي، خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځایونو کې دھند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي، په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 40 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساج ملو د موسم حال او د کرن صوبې مو د رفت انجم ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم مطالب دي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په لړ کې به حلې ځلې کوي.
د دې لپاره به مونږ آل پاکستان پنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو مونږ به شریک آواز اوچته.
د اسلامي نظریاتي کونسل نوې مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د علماو په مشوره باندې به دغه اداره نور پیاوړي.
دا دې لپاره زما په ذهن کې جو څو ماهرې مشته چې ډېر غټو علما دي. ان شاء الله زما خوښ بدای چې ډېر زر به اون سره کینم او په دې مسلو باندې زده کوم.
تیر کال په کوټه کې د وجل شو وکیلانو یو خپلوان وای
نو زه دا وای چې مطلب دا کوم غمزده خانوس چې مطلب دوی کوم وادي کړی دی هغه د پوره پوره
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب سره سره د مشال مرکه کې درته دوا مرکه اورو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي کې وفاقي حکومت فاټا اصلاحات عملي نه کړل او قبایلي سیمې یې پر خیبر پختونخوا ورګړې نه کړې نو پر ضد به یې ګرینډ الاینس جوړوي او تحریک به پیلوي. دا خبرې نوموړي په ولی باغ کې د قبایلي سیمو د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې کړې دي چې نور تفصیل پرې له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د یکشنبه یا اتوار په مازیګر چارسده ولی باغ کې د قبیلی سیمو د زده کوونکو او د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبرې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسپندیار ولی خان وینا وکړه. حکومت په سمدستي توګه د فاټا اصلاحات عملي کولو اعلان ونه کړو نو دوی به د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او د مولانا سمیع الحق سره په ګډه ګرینډ الاینس جوړوي او بیا به ټول ګوندیزه غونډه رابلي. نن د ګل یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې د دوی ګوند به ډیر زر د سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړي چې د فاټا اصلاحاتو لړکی په حکومت فشار واچوي. نوموړي زیاته کړه
هو پر قیمت والو چې فاټا د خیبر پختونخوا پیسې شي مونږ چې کوم دی مطلب لکه د خبرې نه په شاشي ونیو د دې لپاره به مونږ آل پاکستان فنسم کوو او د دې لپاره به چې کوم دی نو مونږ مطلب که فرض که ضرورت پیښېږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږ یو یو مونږ به شریک آواز اوچتو.
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړي او د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د فاټا اصلاحاتو د اف سی آر د خاتمې لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدا کاته کوي.
زمونږ لای حمل ووز دویم دادې چې مونږ زرداری سره هم میټینګ ده اغه نه با چې کله دا میټینګونو سلسله ختم شي مونږ خپل پارلیمنتریان ته هم ورزو ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل کم پارلیمنتریان د فاټا پر ریفورم حق کې نه وای مونږ ته پته ولګی دا نو د اغه خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د دې وړاندې د قبایلی ځوانانو د جرګې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدا کاته کړي. د فاټا اصلاحاتو په اړه د ځینی سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د قبایلی استادو او د قبایلی مشرانو بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځینی وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړل شي او ځینی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایل ورګټ کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د اسلامي ندویاتي کونسل نوې ټاکل شوی مشر ډاکټر قبله ایاز ویلي چې په خپل کاري دوره کې به نړیوال توپ ته په کتو سره د اسلام له فکري پنګې ګټه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ نوموړی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اسلامي ندویاتي کونسل مشر وټاکل. دا شورا د قرآن او سنت په رڼا کې پارلیمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی.
ډاکټر قبله ایاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال ریډیو ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف ته وقار خبر ہے کہ بوتا دے فقہ کتابوں کے موجود دے یو عصری تناظر دے نو عصری تناظر کے منگ بہت غواڑ دا کہ امدا سمنگ چکم فقہی ذخیرہ موجود دا عصری تناظر کے اپ بعد از علامگیریت ماحول کے زمن سنگ رہنمائی گئی دا دے دے پارا زما پر ذہن کی جو سو ماہری رشتے چاہے دیر غط علماء دی انشاءاللہ زما خواہش بدائی کہ دیر زر دے ہوئی سر اکینم او پدے مسئلوں کو اندیز دکھا ہوں.
دا مولانا محمد خان شیرانی تڑاو لے جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی سردی او نموڑی پر لومڑی زل پر 2010 میلادی کال کی دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر ٹاکل سی ہو. دا دپا کاری دورہ کی اسلامی نظریاتی کونسل لوری پر زینو چارو کی اوٹکسی اڑاندیزونا متنازع سوی وو چې پکې یو داو کې وشزه حکم ونه مني د حقي خاوند ورته نرم سزا ورکولای شي. دوه مان اندريزه خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کونسلول چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډي ان ا معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونه مني. پر دې په پاکستان کې ټول بحث راپارېدلې وو چې پکې یو نقطه دار راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر نه دی. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبله ایاز او نور ملګری به شاید د عصري او دینی علومو په رڼا کې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
دا په دې حساب یو ښه قدم دی چې ډاکټر قبله ایاز په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي. زه تمه لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوي نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب، خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري، په عصري او دینی علومو هم پوهیږي. نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولی شي.
دوشپیتہ کلن ڈاکٹر قبله ایاز په 1915 اتیم کال کې د برتانیې له انډمرا پوهنتون په منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطی کې د اسلامي ثقافت پر موضوع ډاکټري کړې وه او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو. مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبله ایاز د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبله ایاز د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او هماهنګۍ یقین لري.
مولانا شرانی صاحب چې کله منتخب شو نو د علما دیوبند طرف نه ډېر غټ ریزیسټنس راغلی، یو څو تنظیمونو طرف نه، یو څو حلقو طرف نه، لیکن قبله ایاز صاحب په وخت کې دا شی ونه شو. دیگر مکاتب فکر چې علما کرام داغو طرف نه ریزیسټنس راغلی، تنقید شوی، لیکن د قبله ایاز صاحب په معاملې کې داسې نشته، بلکې ټول هغه ویلکم کو او دا هغه ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ډاکټر قبله ایاز په مختلفو اسلامي موضوعاتو تر 15 زیاتې مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامي په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوي چې باید ور باندې څېړنې وسی. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو کویټ ته او په کویټ کې یو غیر سرکاري ادارې د هغو وکیلانو کورنو ته ایوارډونه او تمغې ورکړي دي چې کم په تیر کال یوې ترهګري دي برید کې وجلې شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشولو او د صورت په کوټ کې وسوه. په دستور کې برخلرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه د دوی سره کړي ژمنې تر سره کړي. په دې اړه په پیښ کې د وژل سوي غلام حیدر کاکړ اډوکیټ ورور او مشال ریډیو ته وویل
درکانو اسکول د والیس او نور د سیده چول جابز د
بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علی احمد کاکړ ایڈوکیٹ زیات کړه.
دا ډیر درنا او ډیر نابړ غزو او لدی زر زمش کوم او زمش علاقہ ډیر خوارس په لدی واقع کی زمش ډیر سنیر وکیلان لړ سیداغه د تک بعد مش ډیر مجبوریانی ډیر ستړیای محسوس وو په های کورٹ کی په کچاری کی په سیشن کورٹ کی.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی امرستیال مشر اقبال قاسی ایڈوکیٹ غوښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
کوم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب هغه سایه چې دا مطلب لري سوال د دې وطن ته د سیمې ته د دې علاقې و خلکو ته یو ډیر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډیر شتوګه سره مطلب کول پکار دي او د خاص کر د هغه انسانانو لپاره دا یو ډیر غټ د سوالیه نشان دی چې مطلب ستاسو کوم ځمېداري ولا هغه کومه ده یا هغه تا ولې نه قدر ده سره.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د وژل سو وکیلانو و کورنۍ ته نه یوازې 1 کروڑ روپۍ ورکړې وې، بلکې ډېری وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنۍ هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعای هم کړې ده چې د 8 اگست په پیښه کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اویدن کو دا پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز گند وائی درات لن کی نہی یا چار شمبی پورس بار اقامی اسمبلی دا نو انتخاباتی حل کو بل منظور کری بل خود دی حواد الیکشن کمیشن وائی کو حکومت دا نو حل کمندو پھاڑا بل در تر در منظور نکڑ نورات لن کی عام ٹاکنی دا زنخ کار کی رائشی نور تفصیل سراج زہیرنا
اسلام آباد کے اتوار پورس دا الیکشن کمیشن یو چارواکی مشال ریڈیو تو ایل چی حکومت تر دی دما دنو حلقہ بندیو په حوالہ بل اسمبلی نه دی پاس کړي او ک تر د روانه میاشتې د لسمې نیټې پورې دغه بل منظور نکړي شو نو ير د چیرتن کې عامه ټول ټاکنه بد ځنخ کار شي د دې وړاندې د زیارت پورس د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد د نو حلقہ بندیو په اړه په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړي وو په کوم چې پاکستان پیپلس پارټي او متحده قومي مومن اندېښنې وخودلې او دغه بل منظور نکړی شو مشال ریډیو چې د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین نه په دیړو پختل نو هغه وې
زمنګ په دې باندې ډیر اعتراضات دي ځکه چې د سین او بیا په خاصه توګه د کراچۍ آبادی د 3 کروڑ نه اوړېدلې ده او دوی په سرشمیرنه کې 1 کروڑ شپېته لکه خودلې ده نو یوازې په کراچۍ کې د زنانو 1.5 کروڑ شمیره ده نو دا نور خلک چرته لاړل او موږ د دې سرشمیرنې پر ضد عدالت کې درخواست هم جمع کړې نو متحده قومي مومنټ پاکستان د دې سرشمیرنې نتیجې رد کړې دي چې دا دوی ته قبول نه دي
همداشان د پاکستان پیپلس پارټي د سینیټر محمد یوسف بادینی وینا وا چې حکومت په سرشمیرنه کې ټګي کړي نو دوی ځکه په دغه بل باندې اعتراضات کړي
پیپلس پارټي دا خاطر نه کوي چې په سند کې پښتونخوا کې بلوچستان کې دلته ډېر د فرق راغلی دی په دای کې د عظیم الله پنجاب همیشه د شروع سره زیاتی کوي اوس هم د پنجابي لابي چې دی هغه خپل په زیاتی باندې لګیا دی
د دې تر څنګ د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کوي پروان کال 2011 کې پښوی سرشمیرنه باندې د پاکستان د ځینی سیاسي ګوندونو تر څنګ د قبایلي سیمو استازي او مشرانو هم اندېښنې ښودلې او وایي چې د قبایلي سیمو آبادی د 1 کروڑ څخه اوړېدلې خو حکومت سره پاسه 50 لک ښودلې ده سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو تا وگی او اوریدون کو پا کز کرما کی دا ٹریفک پا نظام باندے زمونگا ہمکار تارک و رگزی یو راپور برابر کرے دے ستاسو پامر ترا کرو
د کوزی کور می مرستیال پروتګاریجن طارق حسن مومند وای په مرکزی لار د ټریفیک قانون د نافذولو بنیادی مقصد دا دی چې هلته د زیاتو ټرافیکو په خو مخه نستونه علاوه د خلکو قیمتي ژوند وژغورل شي طارق حسن مومند وای د دغه قانون لمخې په مرکزی لار کم عمره موټر چلوون کې تیز رفتاره گاډي زیات برول او زیاته سولې پر کېنولو په باندې لګول شوې ده مرستیال پروتګاریجن زیاته وی کچا د ټریفیک دغه قانون خلاف ورزي وکړه نو هغه به اوس په باقاعده توګه چلن کیږي
لائسنسزم نشته دی څوک چې ډاون ډیسټریک خپل مسافر ګاډي بوزي فلینکو چونه ټرکونه یا اوورلوډ ګاډي نو هغه سره شته دی نو چې چا سره لائسنس وي نه هغه خلاف به موږ د جرمانو آغاز کوو دغه چې هغوی مخکې ناست ټرافیک رولز قوانین نه په ډاون ډیسټریک کې خبر هم وي نو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي او لوکل دي نو هغوی به موږ اویرنس سنسټایزیشن او هغې نه پسته چې کله
طارق حسن مومندا هم وای بسیما کې زیاتره خلک له ټرافیکي اصولو سره بلد نه دي نو هلته دوی په دې اړه یو آگاهي مهم هم روان کړی دی نو وړه وای چې دوی ځینې لوی سرتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکولو اراده هم لري چې وروسته به هغوی په دې سړک ډیوټي ورکوي د په خبره په مرکزی لار به ټرافیکي نښې هم نصب کیږي چې هلته خلکو ته په ګاډو چلولو کې سهولت وي بلخوا ځایي خلکو له چپري تر عمل کوټه پر دې لا د ټرافیک قانون نافذ کېدل یو ښه ګام بلل دی او وایي له دې سره به هلته د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو ګواښ کم شي. د پړچنار ځایي مشر ابرار جانتوري وایي د بره کورمې مرکزي سړک ټرافیکي نظام نه لري، په کار ده چې هلته دې هم دغه قانون نافذ کړی شي.
صرف ورکورم پورې د محدود ونه ساتل شي، بلکې بره کورمې کې او پړچنار کې پړچنار سره سره د خرلاچو پورې دا قانون وغځول شي چې د هغې علاقې خلکو ته هم دغه قانون نه څه پیدا حاصله شي. او دویمه خبره دا ده پکې چې دا قانون دې مستقل وساتل شي، دا نه چې صرف نن پولیټیکل انتظامي چې کوم یو ګام پورته کړلو هغه دې یو محدود مده ده پورې وي.
یاد دې وي چې مبارک کورما کې وړاندې انتظامي چارواکو یو شمېر لوی ساتیرو ته د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړې وه او هلته به ډیپټي کول او په غلطۍ به ګاډي هم چلان کول، خو اوس نشته. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ کې ستاسو پام یو بل راپور ترا ګرځوم. په د کونړ ولایتي شورا وای پاکستان د ناړی ولسوالۍ اړوند د ارندو او دوکلام ترمنځ د تورخم په سیر دروازه جوړوي. دوی خپل شکایتونه مرکزی حکومت ته رسولي خو تر اوسه کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ولایتي شورا ولسي جرګې غړو تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل که پاکستان دروازه جوړه کړي نو د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به ګڼو ستونزو سره مخ شي. تفصیل روح الله انوری راکړي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیر یوې اونۍ پاکستاني ځواکونو د ناړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره وسایل راوړي دي. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري. وس فعلاً د پاکستان نظامي ځواکونو اغزن تار راوړی دی، مواد راوړی دي.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړې چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستاني چارواکي د دروازو جوړولو او د نورو موانیو رامنځته کولو څخه منع کړي.
همدارنګه دوکلام اوسیدونکي چې کوم یو دي هغوی د ارنوی سپینګیري راغوښتي دي او هغوی سره ناست دي. هغوی ته مشوره ورکړې ده چې تاسې خپل حکومت غوښتنه وکړي چې دا کار ونه کړي. ارنوی سپینګیري ویلي چې موږ د دې کار نه عاجز یو، حکومت تصمیم نیولی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپه وایي د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټولو سرغړونو په اړه راپورونه مرکزی حکومت ته رسولي.
محلي حکومتداري په دې خوشی کې ده چې د مرکزي حکومت سره په رابطه کې اوسیږي او دغه مشکلات او د ګزارشات سره شریک کړي او هغې دغه ځینې کوم هدایت وکړي او موږ هم لګی تر دې دغه پورې حتی چې وزیر دفاع باندې په ډېره زیاته کوشش ټرای دی وکړو چې موږ دغه سره رابطه وکړو، دغه ستونزو سره شریک کړو، همداسې محترم وزیر صاحب داخله سره، همدغسې د شورا امنیت سره. خو بدبختانه چې تر اوسه پورې مرکزي حکومت موږ سره مستقیما په دغه موضوع کې رابطه نه ده کړې. البته بیا موږ مجبورن هغه د مسؤلیت په بنا باندې مکتوبونه ولېږل، حتی چې اداره موږ ته هم پر مکتوبونه ولېږل.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواني وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
د کونړ د خلکو او دغه د ولایتي شورا اندېښنې دا مم څه شریکې کړې. د ډیورنډ کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګوي او دغه تارونه اغزن تارونه دغه کوي. هغه وایي موږ په دې اخلا باندې خبرې کړي دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. هغه وایي په دې باندې موږ کار کوو.
چارواکي همدا وایي چې د ستونزې د هواري د پاره هڅې پیل کړي او ډېر ژر به یاد مشکل حل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې په هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي پښتونخوا کې یو نیمه بجه کیدونکې ده د خبرونو لنډیز دانی ساجمل.
د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وای د فټ اصلاحات عملی کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د فټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوې ټاکل شوې مشر وای ګلوبلایزیشن تا په کتول اسلامي فکره ګټه اخیستل غواړي. ډاکټر قبلا یاس ولسمشر ممنون حسین لامر سره تر دریو کلونو لپاره د دې شورا نوې مشر منتخب شوې ده. د پاکستان پوځ اطلاعاتو څنګه مشر آصف غفور په خپل ټویټر باندې لیکلی جنرال قمر باجوا پرند تهران پر رسمي سفر ورسې دولت بل پوځي حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې نوموړی بعد خپل سفر پر مهال ایراني چارواکو سره په دوه اړخیز اړیکو او د سیمې په صورتحال خبرې کوي. چارواکي وایي په کوزه کورمه کې د ګاډو چلولو ټرافیکي پیښو مخنیوي لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. د کوزه کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ طارق حسن پر مشال ریډیو ته ویل د سیمې په مرکزي لاره د ټرافیکي قانون نافذولو مقصد د حادثو مخنیوي دی. په ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي پر مشال ریډیو ته ویل چې له پرون څخه پیل شوی د دې درې ورځنی مهم لپاره پوره انتظامات شوي دي. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شاهزاده منصور په ګډون ناس ټول اته کسان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړپوړي چارواکي ناست وو. دا پیښه پرون په اسیر صبح کې د چارواکو د یو رسمي سفر پر مهال شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن شیعي یاغیانو له لوري پر یاس د بلاستیک میزایل وشتلو له وجې ایران تورن کړی او خبرداری ورکړی چې د میزایل د پیښه یو جنگي عمل هم ګرځېدلی شي. او د امریکا د ټکساس ریاست گورنر وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې لږ تر لږه شپږشت کسان لای رستو وژل شو چې یو تن د چرچ دننه په خلکو ناتره ډزې پیل کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو انی ساجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د مشال ونیزه پرونه د مشال مرکه کې درته نن مو دوه لنډې مرکې راوړې دي. په لومړي سر کې درته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمد سیخ خلوای چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی عمل په پاکستان کې د ترهګرو په ټنډیو نه دي. نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویلي چې نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو په ټنډیو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ښاغلي سیکل سره دا مرکه زموږ همکار احمد شاه اعظمی په نیویارک کې کړی.
سفیر صاحب په دا وروستیو کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بیل څه ډول نتیجې پای ته ورسېده. ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2018 زیږیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډیر زیار وروسته د سولې یوه لار نقشه جوړه کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا وه چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2018 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 26 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
طالبان د سولې دغه څلور اړخیزې غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې له ګډون کول انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Whereas the name says quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه وړل وه. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالي اغېتوب مسؤل پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی سي؟
for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حدا چې په افغانستان کې د بیسوباتۍ د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډېره ښه پوهېږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا دغه وروستۍ ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو یې دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نه وي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
لراپونو سره سم د طالبانو ځین مشران او جنگیالي ایران ته اوښتي ترڅو مالی او پوځي مرستې ترلاسه کړي. پر روسي هم له طالبانو سره د ملاتړ تورونه دي. آیا تاسو اوس هم فکر کوئ چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي؟
I can safely say that majority of the people of Afghanistan believe that the support that we need from
زپ محتاط ډول ویل شم چې د افغانستان زیاتره خلک دا باور لري چې لنډیوالې ټولنې تر لاسه کیدونکو ملاتړ باید پر شرایط ولاړ وي او له شرایطو څخه زموږ مراد دا دی چې په افغانستان کې د افغان ولس او سیمې په ګټه اوضاع بهتره شي. کله چې موږ سیمه یادونو په دې کې ایران، روسیا، پاکستان، هند، چین او منځنۍ اسیا راځي، خو تر کومه ځایه چې د شخړې د بنسټیز لامل اړه ده، نو موږ ټول په دې خبر یو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د دې مهم سبب دی چې مخنیوي پکار دی. نو موږ دا باور لرو چې د پټنځایونو لمن زوړل تر ټولو وړاندې د پاکستان د څه باندې 200 میلیونه خلکو په ګټه دي او بیا د سیمې د نورو هیوادونو. موږ له ډېرې مودې راهیسې له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوو او دا باوري کول غواړو چې په دې اړه پر ریاستي کچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت مذاکرات وشي. کله چې د طالبانو خبره کیږي، نو موږ له دوی غوښتنه کړې چې له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته حاضر شي. کچېرې دوی ځینې سیاسي اندېښنې یا شکایتونه لري، نو د افغانستان په اساسي قانون کې یې د حل لپاره کافي ځای شته.
آیا تاسو یا د افغان حکومت نور لوړپوړو چارواکو تر اوسه له ایراني او روسي چارواکو سره د طالبانو په تړاو خبرې اترې کړې دي؟ که هو، نو څه نتیجه یې ورکړې ده؟
At the UN level, we meet every now and then. And this has been our message.
موږ د ملګرو ملتونو په کچه یو شمېر لیدنې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ تر ټولو زیات سفارتي استازي په نیویارک کې دي. موږ د سیمې له هیوادونو سره په پرله پسې تماس کې یو. زه دلته د روسیې، ایران، چین، هند او پاکستان له سفیرانو سره وینم. زموږ دوامدار غوښتنه دا وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مثبت مذاکرات وکړو او د سیمې او نړۍ په کچه یوې موافقې ته ورسیږو. زموږ ځانګړې غوښتنه دا وي چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په مذاکراتو کې د یو صادق ملګري په حیث برخه واخلي او له دوه مخیتوب او منکرېدو څخه دې لاس واخلي. زموږ دویمه نقطه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ظرفیتونو لړول دي چې دا ډول موږ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې د خپلو خلکو ساتنه وکړو. موږ په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. په دې وروستیو کې زموږ خپلو هوایي ځواکونو یو شمېر هوایي عملیات کړي دي. موږ خپل پیلوټان لرو، پرمختللې الوتکې او هلیکاپټرې ترلاسه کوو. موږ په دې وروستیو کې له امریکا څخه د بلیک هاک هلیکاپټرو لومړی چوپه ترلاسه کړه. موږ د خپلو کمانډوي ځواکونو شمیره هم دوه چنده کوو.
خو سفیر صاحب، پر دې هر څه سربیره چې تاسو یې ذکر وکړ، په افغانستان کې ولسی او پوځي تلفات زیات شوي دي او د وسلوالو بریدونه هم مخ پر زیاتېدو دي، د دې لامل څه دی؟
د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته موږ پرمختګ کړی دی. د تلفاتو کچ لږ راټیټ شوی. طالبان په تهاجمي بریدونو کې پاتې راغلي دي. په ځینو سیمو کې طالبان په تیښته دي. د جنگ د تش په نامه فصل لا دوه میاشتې پاتې دي. د تیرو درو کلونو راهیسې زموږ خپل امنیتي ځواکونه د امنیت مسؤلیت لري. پر تلفاتو سربیره دوی افغانستان یو موټی ساتلی دی او ګڼ میشتو سیمو ته یې د طالبانو د لاسرسي مخنیوی کړی دی. طالبان او نور ترهګر د دې توان نه لري چې یو سیمه د ډېر وخت لپاره ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي د نظر څرګندولو پر وخت ځینې شنون کې دا وایي چې افغان سوله سیمه ییز حل یا سیمه ییز موافقې ته اړتیا لري. ستاسو نظر څه دی؟
Well, there is absolutely no doubt that the success of the recent US strategy
پدې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا ورستوې ستراتیژي په سیمه کې پر غوره همغږي توپ تکیه کوي. تر هغه چې موږ خبر یو، د امریکا په ستراتیژۍ کې سفارتي نوښتونه شته چې هدف یې دا باوري کول دي چې په سیمه کې د ټولو برخوالو ترمنځ همغږیتوب رامنځته شي. دا ستراتیژي د افغانستان پر داخلي پرمختګ هم تکیه کوي چې موږ تر کومه حده د اداري فساد، حکومتداري او خدماتو رسونې په برخه کې فعالیت کوو. موږ پر دوو اړخونو کار کوو. افغانستان یو حساس ستراتیژیک موقعیت لري. دا د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا او د لرې ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی. نو موږ له دې حقیقت انکار نشو کولای چې موږ غوره سیمه ییزې همکارۍ او همغږیتوب ته اړتیا لرو.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سویلي آسیا او افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه وکړل ترڅو سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي. بلخوا ټرمپ هند ته د افغانستان په پرمختګ کې د زیات رول لوبول بلنه ورکړه. ځینې خلک فکر کوي چې سیمه په دوو جهتونو کې د ویشلو په حال کې ده. ساس ارزونه څه ده؟
Our ultimate aim in Afghanistan is to turn our country into an asset for all.
زموږ حتمی هدف دا دی چې افغانستان د ټولو لپاره د یوې پانګې او د دوستۍ په دریځ بدل کړو چې سیمه ییز او نړیوال برخوال ورته ورتللی شي او د یو بل ستاینه کولی شي. موږ په داسې حساس جغرافیایي موقعیت کې هم دې ته اړتیا لرو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو سره ښه اړیکې لري. دلته د ملګرو ملتونو په کچ موږ له یو شمېر هیوادونو سره کار کوو. څو ورځې مخکې تاسیس موږ بریا ولیده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب مو ترلاسه کړ. دا د دې نښه ده چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. موږ داسې افغانستان غواړو چې ټول ګټونکي وي او هیڅوک بایلونکی نه وي. موږ له خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په سوله کې ژوند کول غواړو. پاکستان یو لوی هیواد او اټومي قوت دی. د پاکستان ثبات نه یوازې د خپلو خلکو بلکې زموږ په ګټه هم دی. موږ داسې احساسو چې اوس د دې وخت دی چې پاکستان هم ستونزه درک کړي. د ترهګرو سرلاري په پاکستان کې دي، هلته ژوند کړی، هلته وژل شوي او ځینې خو هلته ښخ هم دي. په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. په سلګونه او کېدای شي په زرګونه ځانمرګ بریدګر په پاکستاني مدرسو کې روزل کېږي. موږ له پاکستان یوازې دا غواړو چې حقیقت درک کړی او راشي خبرې وکړو ترڅو موږ وکولای شو چې د پاکستان د ولس او د خپل ولس په ګټه یو څه وکړو.
خو سفیر صاحب، پاکستان هم ورته ادعا لري چې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې پاکستاني طالبان موجود دي.
That's not true. What we are talking about, we're talking about since 1994 when Taliban
دا حقیقت نه لري. موږ په دې اړه له 1994 زیږیز کال راهیسې خبرې کوو کله چې طالبان د افغانستان په سیاسي او امنیتي ساحه کې داخل شول. له هغه وخت راهیسې دوی له پاکستان سره اړیکې لري. کوټه شورا او پېښور شورا هر څه په ډاګه کوي. موږ ټول په دې خبر یو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روغتون کې ومړ. د دوی بل مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وموندل شو او هلته ووژل شو. موږ ټول خبر یو چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان له پلازمینې سره نږدې په بټ آباد ښار کې ووژل شو. دا هغه حقایق دي چې انکار ورڅخه نشي کېدی. هر هغه څوک چې د بیانیې د بدلولو یا د میز څرخولو هڅه کوي او دا ګڼي چې موږ افغانان ملامت یو تېروتنه کوي، موږ باور لرو چې دا هغه څه دی چې څوک نشي ورڅخه منکرېدی. د دې څخه منکرېدل له پاکستان سره مرسته نشي کولی.
نړیواله ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان مرسته او ملاتړ کوي. آیا تاسو هیله لرئ چې د افغانستان مرسته او ملاتړ به په راتلونکي کې هم دوام ولري؟
For as long as we face a global threat, it's the responsibility of the world.
تر هغه چې موږ له نړیوال تهدید سره مخامخ یو، دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. ترهګری د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. دغه ترهګری ډلې او د دوی غړي له پاکستان سره اړیکې لري. زه فکر نه کوم چې یو څوک دې داسې ترهګر راوخی چې له بل ځای څخه راغلی وي. په دوی کې زیاتره یې په پاکستان کې ول، که هغه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ دی یا د ازبکستان اسلامي غورځنګ او یا هم القاعده یا داعش، دا ټول په پاکستان کې ول. هلته وروزل شول او بیا افغانستان ته ولېږدول شول. افغانستان د سولې کلتور لري. کله چې موږ د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدو نو په افغانستان کې یو ترهګر هم نه و. موږ په مړانه د خپل هیواد دفاع وکړه. تندروی، تشدد او ترهګری د افغانستان زیږنده نه دي، دا ټول پر افغانستان تپل شوی دي. دغه وس سیمه ایز او نړیوال رنګ اخیسته دی، نو دا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پاتې شي او ملاتړ وکړي، ځکه همدا وس موږ د نړیوال ټولنې لپاره یو.
سفیر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دا وروستیو کې وویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو هلته امنیت نه وي ټینګ شوی. په افغانستان کې به کله جګړه پای ته رسیږي او امنیت به کله راځي؟ 15 کاله، 10 کاله یا 20 کاله وروسته؟
زما په فکر څومره ژر چې موږ د ترهګرو د پټنځایونو مخنیوي وکړو هومره به ښه وي. زه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه د ترهګرو ډلو بهرنی ملاتړ دی. پاکستان د خپلو سیاسي ګټو د لاسته راوړلو لپاره د تشدد او لاسپوڅو کارولو پالیسي پر مخ وړي. په همدې خاطر موږ د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او موږ له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو هم غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی مرکه مو اوریدا د محمد سیکل سره چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد دی، سفیر دی. اوس بل مرکه تاسو وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې زموږ همکار او د مشال ریډیو په پاکستان کې مشر علم زیب کړی ده. نو د امریکا د کونسل جرنل سره په پیښور کې را دي چې دا و.
سلامونه اوریدونکو، د مشال رادیو ځانګړي خبرونه د مشال مرکه کې را سره نن پیښور کې د امریکا کونسل جنرال ریمنډ میګرا موجود دی. دوی سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په حق لا خبرې اترې کوو. خاغلی ریمنډ میګرا، تاسو ته د مشال رادیو خبرونه کې هرکلی وایم.
پاکستان څونه وړاندې د خپل او یایم د ازادۍ ورځ ومانځله، دغه شان پاکستان او امریکا هم چې د دوی ترمنځ کوم تعلقات دي، کومې اړیکې لري، یا کال پر شو تاسو څنګه غوړې دا تعلقات د اړیکې څنګه روان دي؟
آی تھنک اور کنسولټ هیر ان پشاور پلیز ا سپیشل رول ان دات.
ما په خیال زموږ کنسولټ په پیښور کې په دې لړیر مهم کردار لوبي او زم خوشاله يم چې دې لړکې تاسو د اوریدونکو سره شریک کم. ته صحیح وایي، امریکا او پاکستان لوی او تاریخي اړیکې او شراکت لري. د کنسول جنرال په هیڅ زغوره غړم چې زموږ کنسولټ د دې سیمې خلکو ته ورسي، لپاره دې چې د امریکا حکومت د ملګرتیا او شراکت پیغام د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ولسته ورسی. په تاریخی کچ زمونږ دواړه هیوادونه ترهګری پر ضد جنگ، توانایی، معاشي پرمختګ، کرکیلا، قانوني کومک، تعلیم او د صحت په میدان کې یو بل سره کومک کوي. موږ د لړکی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډېری ګټې ترلاسه کړي. موږ هیله لرو چې راتلونکي وخت کې د ولس د ژوند ښه کولو او دوی ته اسانتیا ورکول لپاره نور کار وکړو. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې امن او ټولنیز ښهوالی نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه دی. د صدر ټرمپ د سویلي ایشیا پالیسي زمونږ د ټولو لپاره یو موقع ده او د
هغه لاړه د افغانستان د خلکو لپاره دا پیغام او ډاډګیرنه چې امریکا غواړي د امن راوستلو لپاره طالبانو په شمول د ټولو افغانانو سره کار کول غواړي. د دې لپاره ولسمشر ډونلډ ټرمپ یوه تګلاره وړاندې کړې چې امریکا، افغانستان، پاکستان او زموږ نور ملګري د دې جوګه شي چې یوه ګډه تګلاره وټاکي. د دې شریک مقصد ترلاسه کولو لپاره د امریکا او پاکستان مشران د یو بل سره لیده کاته کوي، یو بل ته جواب ورکوي او هغه ټولې لارې لټوي چېرته چې دواړه هیوادونه مخ پر وړاندې تللی شي. دیدل کې د پاکستان لخوا د کولمین او بوایل کورنۍ او د هغوی د بچو د وسلوالو نه د خوشي کولو عمل د دواړو ملکونو د ښه اړیکو یو یادګیرنه هم ده. او چېرته چې هم د سیاسي خبرو اترو معامله ده، نو د امریکا نایب صدر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم سره ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې پر مهال لیده کاته کړي. دوی یو وار بیا د ټلیفون له لارې هم خبرې کړي، چېرته چې نایب صدر د کولمین او بوایل کورنۍ او د هغوی د بچو را خوشي کولو باندې د پاکستان مننه کړې وه. دغه شان د جنرال اسمبلی په وخت د امریکا نایب صدر او د پاکستان وزیر اعظم ملاقات کې پر دې هم خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه څنګه مخ پر وړاندې تللی شي او د آسټرالیا ایشیا هیوادونو کې څنګه ثبات او خوشحالي راتللی شي. په دې وروستیو کې د امریکا خارجه سکتر ریکس ټیلرسن د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف سره د ملاقات پر وخت په آسټرالیا ایشیا کې زموږ په ذمہواریو هم خبرې اترې کړې دي.
په تیرو او یا کالو کې امریکې تاسو هم دا وایي چې د پاکستان سره کومک کړی وی، لکه پوهنې یا تعلیم په میدان کې، د بجلی په میدان کې او د کر کلی په میدان کې، تاسو څنګه ګورئ دا کومک به مخ په وړاندې روان شي؟
زه په خوشحالۍ سره وایم چې زموږ د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا لپاره د یو ایس ایډ نوی ډیپټي مشن ډایرکټر هم په دې ښار کې دی، او دې لړکې مونږ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر، گورنر او فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره لیده کاته وکړه. موږ پر دې هر څه خبرې وکړې چې څنګه مخ پر وړاندې تک کولی شو، او تا چې څنګه سوال وکړو، تیر په اویاو کالو کې پاکستان او امریکا داسې اړیکې ساتلي دي چې دواړو هیوادونو د ولس په ګټه دي. دې کومک د ځان سره یو نوی سوچ، ګټورې ادارې او د ولس د خیر ښېګړې پروژې مخې ته راوړي، لکه د زده کړې په میدان کې د نېشنل اینڈ بزنس مینجمنټ یونیورسټي لاهور او د پېښور زری پوهنتون. د ودانیو سړکونو په مد کې د پېښور تورخم سړک دې سره سره امریکا د پاکستان ولس سره په هر وخت کې ودرېدلې. که زلزله وي او که سیلاب، امریکا هر وخت ملاتړ ته تیار وي. که د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او نورو برخو کې د خوراک په مد کې وي یا د سر سوري ځای ورکولو لړکې او د وژونکي بیماریو نه د بچ کېدو لړکې، دا وخت موږ د کډوالو د بیرته ستنېدو لړکې هم کومک کوو او رانی شوي شخصي او سرکاري ودانۍ بیا جوړو، سماجي هلو ځلو ته مرستې ورکوو. دا کومک به په راتلونکي کې هم روان وي. موږ به د روانو پروژو سره سره څو کلونو پورې مخ پر وړاندې ځو. دغه شان دلته کونسلیټ کې او اسلام آباد سفارت کې چې څومره همکاران دي، موږ دا هم ګورو چې د فاټا اصلاحاتو څه نتیجې مخې ته راځي. دا ضروري ده چې ولو کتلې شي چې د پاکستان ولس د قبایلي سیمې اصلاحات څنګه مخ پر وړاندې بوزي، ولې بیا هم زموږ د پروګرامونو همکاران دې ته تیار دي چې د قبایلي سیمې اصلاحات په کامیابۍ سره سرته ورسوي، کچېرې دې لړکې د پاکستان حکومت زموږ نه د کومک غوښتنه وکړي.
محترم ریبن مکرر، آیا تاسو د 10 پروژکټونو نمونه اخیستی شئ کوم چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې یا تاسو کړی دي یا کیدونکي دي یا روان دي؟
د دې سوال جواب خو به ډېر لوی وي، خو زه به د ځینو مهمو پروژو ذکر وکړم. چېرته چې د پرمختګ په اړه د کومک خبره ده، نو د یو ایس ایډ په کومک په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې ترسره شوي چې په کې د 6.1 میلیون ډالرو په لګښت د قبایلي سیمې بیا ودانۍ پروګرام شامل دی، کوم کې چې هغه ودانۍ بیا د سره جوړېږي کومې چې د ترهګرۍ له وجې تباه شوې وي. موږ د 1200 کیلومتره نه زیات سړکونه او یو شمېر کورونه هم جوړ کړل چې د قبایلي سیمې هغه ټولې لرې پرتې برخې یو بل سره او د پاکستان د نورو سیمو سره وتړل شي. موږ د سویلي وزیرستان خرابه شوې بجلی هم پر ځای کړه. په دې کې د وانا ښار د بجلی ګټ سټیشن توان زیاتول هم شامل دي، کوم چې په وانا کې 15,000 خلکو ته بجلی ورکوي، او دغه شان دغلته 8 یا 9 کلو ته هم بجلی بیا پر ځای کړه. دغه شان زموږ نورې علاقایي او قومي پروژې دي، په خاصه توګه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په اړه. دې کې موږ د پاکستان حکومت او ملګري ملتونو او نورو قومي او نړیوالو ادارو سره کومک کوو. دا کومک د صحت، زده کړو، معیشت او زراعت په میدان کې کیږي. د سرسره د امریکا حکومت په ترهګرۍ او بې امنۍ کې د بې کورشو خلکو سره د ټولو نه زیات کومک کوي، او د هغه میندو او ماشومانو سره هم کومک کوي کوم چې د خوراک د کموخت سره مخ دي.
ښاغلی ریمنډ میګرا، ستاسو دا خبره مخ
پر وړاندې بوزم، آیا ستاسو دا کومک د امنیتي ادارو سره هم شوی دی؟
with respect to law enforcement and security, the US government through the
Tarsuchi Damiat Lurki the Kumak Khabarada, the America Hukumat, the State Department, International Narcotics and Law Enforcement Bureau Pakumak, the Dozara Miradikal Razi Pakhabar Pakhtunkhwa, Balochistan, Kabarisimoki, the Pak, Afghan Pulisara, Dresawa, or Salvecht Poste Jurikari, America Babunir Zilaki, the Police Line Lapara at $1 million, the Nohar Police Training Center Lapara Willis $1 million, Opopi Hawarki, Yodesh Crescent Poste Jurol Lapara at $1 million Kumak Karede, Kumchi the Khabar Pakhtunkhwa, the Police Salahiet Seva Kare, Odibal Di Jugashi Pakhatoga, the Oslavalo Mokabiloki, the Wacht Panohar Training Center Ki, the America La Araha, the Police with Terbi, Gerd Markaz, the Surilande, Drezara, or Salor Savanarina Police, or Yokam of Yazanana Police Commando Terbia Terlasa Kare, Chetar Hagarepi, who the Mahnevi Sarasara, Pabirani Wachtunuki Hamdui, Tayarvi, Dilaki the Khabar Pakhtunkhwa Rapid Response Force Kumchi, the Hagazwakun Bar Khadachi, the December Miash, the Dozar Swalasam Miladi Kal, the Army Public School Breed, or the January the Miash, the Dozar Swalasam Miladi Kal, Bacha Khan Ponton Breed, some the Stu Rustu, Paharkat Kiragaliu. The January Miash Dozar Pindalasam Ke, America, the Pakistan Sarashawha, $2.5 million Kumak Laos Kareo, Chidaha Halkuda Biawadane, Bandubasuki, Soki, the Fozi, Amliato Pawakh, Bekurashu. او په اخر کې یو بل مهم ذکر به وکم کوم چې زما په خیال یو نوې سیس دی او د دې زیاده ضرورتونو مطابق دی لکه د جون میاش کې د یو ایس ایډ په مرسته په حیات‌آباد میډیکل کمپلیکس کې د سوځیدلو خلکو او نفسیاتي رنځورانو د علاج مرکز د جوړولو د کومک لوس شامل دی دا کومک به د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی ډاکټران د دې جوګه کې چې دغه ګران علاج کې ورته اسانتیا وي پیدا شي
پاکستان د تیرې دوه لسیزو راسي د ترهګرۍ په ضد جنگ سره مخ دی او په دې جنگ کې پاکستان یو شمیر قربانۍ هم ترلاسه کړې دي او په دې کې یو شمیر کامیابۍ هم ترلاسه شوې دي چې کوم فوزي اپریشنونه په فاټا یعنی قبایلي سیمه یا خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې شوې دي تاسو یعنی امریکا د پاکستان د قربانو ته څنګه ګوري او د هغه په ضد جنگ کې دغه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري
زبه
په ډېر افسوس سره وایم چې دغه جنونیان اکثر هغه امن خوښونکي او عام اولس په نښه کوي چې دوی خپل سیاسي او نظریاتي مقصد پوره کولو لپاره په دوی کې ویره طرحه خوره کړي دا څه نوې سوچ نه دی او دا د 9/11 نه وړاندې هم و موږ د هغه ټولې ترهګرې په سختو ټکو کې غندنه کوو که دوی څه منصوبه جوړوي یا لوی برید کوي یا عام اولس په نښه کوي یا امنیتي ادارې دغه شان د ماشومانو او زنانو په نښه کول هم د غندنې وړ دي هغه هر څوک چې په پاکستان کې اوسیږي موږ د هغه ټولو په نښه کولو خپل غمرازی شریکو که هغه د کال 2014 آرمی پبلک سکول پېښور برید وي او که د مارچ 2016 د لاهور پارک برید وي په کوم کې چې په خاصه توګه ماشومان او د هغې مور لار په نښه شوي وو موږ د پاکستان د امنیتي ځواکونو د حوصلې او بهادرۍ ستاینه کوو چا چې د تیرو څو کلونو راسې د وسلوالو د بریدونو مخنیوی کړی او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په هغه ځایونو کې د حکومت واک قائم ساتلی کوم چې د څو کلونو پورې د وسلوالو محفوظ پټنځایونه وو اوس دا سوال راپورته کیږي چې موږ څومره ګټې ترلاسه کړي دا څنګه پر ځای وساتو څنګه مخ پر وړاندې لاړ شو پاکستان او امریکا د ترهګرو پر ضد یو ځای ودرېږي چې د دوی پټنځایونه ختم کړي او د هغه ټولو وسلوالو پر ضد روایو کی کوم چې د سیمې لپاره خطر دی
بای الیمینیټینګ ال سیف هیونز اند ټیکینګ اکشن اگینست ملټری گروپس دټ تھریټن ریجنل سټیبیلټی
مشال ریډیو په پښتون مېشت سیمه کې د 2010 نه کار کوي او په خاص توګه هغه سیمه هم چرته چې د ترهګرۍ ځپلې خلک هم شته او هغه د پاکستان افغانستان پولې شاوخوا علاقې دي او په دې کې د خلکو ته ګړۍ په ګړۍ خبرونه هم ورکوي معلومات هم ورکوي آیا تاسو زموږ د مشال ریډیو چې کوم اوریدونکي دي هغو ته څه میسج ورکوي
Because the American consulate in Peshawar is the only US diplomatic post in the Pashtun
Peshawar ke amrikai consulgari pa pukhtun mishta sima ki awazine da amrika consulgari da zama pa de khabara klak bawar de cha amrika de pura pura khyal sati ki de sima pukhtano sara khpal tamas tingo sati aur de ze hal zali de islamabad safarat sara aw washington ke mesht policy jodawun ko ta warasai ka siyasi ya maashi maidan yo ka samaji ya amniyati mug hilal rooch stasu aur idun ki ba da ga tolu khabar atoro bar او دوی ته به دا باور هم وی چې د دوی دریز تر واشنگټن ورسی زستا سوریدونکو ته دا ډاډګرنه ورکوم چې موږ به دوی سره د دوی مشرانو سره د دوی د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمی ادارو سره په تماس کیو چې موږ د پښتون مشت سیمو د دغه ټول اړخونو ته وده ورکو. موږ پاکستان کې د آئینی او جمهوری نظام ملاتړ هم کوو او د پاکستان د دې هڅو ستاینه هم کوو چې د یو محفوظه او جمهوری هیواد په رنګ سره د قبایلي سیمو مخ پر وړاندې لاړ شي. امریکا د تیرو ډیرو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره کومک کوي.
The United States has provided assistance to Fatah and KP over many years.
Diplomat Pahez, تاسو پاکستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ته څنګه ګوري او تاسو د دې ځای خلکو خوراکونو او کلتور ته څه نظر لرئ؟
I've been a diplomat for over 30 years.
زه سه د پاسه د دیرش کالو راسه د ډیپلوماټ په حیث کار کوم. زما په نظر د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د ولس اخلاص او خیر خیګړی مثال نشته. دا زما لپاره یو لوی موقع او تجربه ده. زه په قونسلګری کې زما ملګری د سیمې د ولس د ملمستیا او کومک مننه کوم او موږ پوره پوره هڅه کوو چې دغه کومک پوره بدل ورکو. موږ ګورو چې دا قونسلر د هغه ټولو خلکو د میلاوېدو یو ځای دی څوک چې په ټولنه یو مثبت اثر پرې ښودل غواړي. لکه د مثال په توګه ما د جون په میاش کې د پیښور پوهنتون زده کوونکي او د امریکا حکومت لاړخه د ایکسچینج پروګرام کې د امریکا سفر کوونکو ته د یو روزماتي میلمستیا وکړه او موږ د دې جوګه شو چې د دې خبرې ستاینه وکړو چې د امریکا او پاکستان ولس په ګډه سره د خپلو خلکو لپاره د امنیت، صحت او نوکری او خواهش لري او غواړي چې خپل منځي اختلاف لري کړي. تر څو چې د دې ځای د خوراکونو خبره ده، نو زما په خیال په لومړي ځل زمانه دا پوښتنه وکړې شوه. ما په خاصه توګه د دې ځای د سیخ کباب نه ډېر خوند واخیستو. دغه شان هر هغه خوراک چې پکې چرک موجود وي زما خوښ دی، خو زه به په خبر کې د خوراکونو په اړه دا هم وایم چې هغه هر څه خوندور دي کوم چې هم د دې ځای دي. لږه شیبه وړاندې هم د دې خوراک نه ما خوند واخیست.
ښاغلی ریمنډ میګرا، د مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.